دیم برنامه یک ساعته دیگه که در پیش رو هست با اجمل اند.
ډیر زیات مننه امید مرزبان له تاسو نه قدرمنو دوستانو زما اجمل اند او زما د نورم کرانو سلامونه ومني په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي او زین نور لورو په هلمند کې د واده په مراسمو بریده او د ملکی وګړو مرګ ژوب لاغندل ده. نور ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکېټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوی او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړې اوږدوي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې هغه راکېټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوی او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدا ماچی یا ماموتو په یوې اعلامیې کې له افغان چارواکو غوښتي چې پر څېړنو سربېره داسې ګامونه واخلي چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. هغه وایي د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې په ملکي سیمو کې د راکېټونو ویشتل منع دي. ولسمشر اشرف غني هم په یوې خبرپاڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې یو ګډ باصلاحیته هیئت سیمې ته د څېړنو لپاره ولیږي. د چهارشنبې په ورځ د سنگین ولسوالۍ په سارون کلا سیمه کې د واده پر مراسمو راکېټ ولګي چې 25 ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکېټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه ویشتل شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دې هیواد کې جګړې غځوي. حامد کرزی له رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړو اصلي عناصر دي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی همکاري ډیره اړینه ده. حامد کرزی دغه جګړه افغاني نه بلکې و تحمل شوې جګړه بللې. د په باور باید داسې ونشي چې د بهرنیانو د هر اقدام په نتیجه کې د افغانستان خلک وزوریږي، ماشومان ووژل شي، افغانان زنداني شي او یا هم افغانستان وویشل شي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي ښاغلی کرزی د راتلونکو کلونو لپاره خپل ځان مطرح کوي او دا څرګندونې ښایي د ځان د مطرح کېدو په هدف وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د مظاهرو د تنظیم طرحه باید له سره وکتل شي. د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دا خبره د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یاده شوه. په اعلامیه کې د دې اقدام هدف د مظاهرو پر مهال د وسلوالو مخالفانو د احتمالي بریدونو مخنیوی، د مظاهره کوونکو خوندیتوب او د خلکو د ځان او مال ساتنه فودل شوی. د ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارل شوی چې د مدني ټولنو، رسنیو او نورو اړوند ادارو سره په همغږۍ کې پر دې طرحې بیا کتنه وکړي. دا چې د دې طرحې کومې برخې به بیا وکتل شي په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو تر واکمنې وروسته افغانان په بیلابیلو مواردو کې د سوله ییزو مظاهرو د ترسره کولو حق لري او تر اوسه حکومت په دې برخه کې کوم محدودیت نه دی لګولی. یوې پاکستانی محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2008 میلادي کال د بریدونو طرحه بلل کیږي د دوو نورو غلنیو لپاره زندان ته ولیږه. زکیو رحمان لکوي د ممنوع شوې پاکستانی ډلې لشکر طیبه مشر دی. د ډسمبر پر 13 د تروریزم ضد یوې محکمې لخوا په ضمانت خوش شوی، خو وروسته بیا چارواکو د عامه نظم د قانون له مخې ونیو چې د ډسمبر پر 9 د اسلام آباد د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی و. پولیسو د ډسمبر پر 10 یوې محکمې ته ویلي چې لکوي شپږ کاله وړاندې د یو کس په تښتولو تورن دی او د محکمې له حکم سره سم به دوه ورځې نور د پولیسو په توقیف کې وي. وبخښي، دوه اونۍ نور د پولیسو په توقیف کې وي. د لکوي مدافع وکیل رضوان عباسي ویل چې همدې محکمې د جنوري په لومړۍ نیټه نوموړی د دوه اونۍ لپاره د راولپنډۍ اډیالا زندان ته ولیږه. په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي. په سوریه کې د بشري حقونو برتانیې میشتې څارونکي ډلې لخوا په ورکړل شوو شمیرو کې راغلي چې 6021 وژل شوي کسانو نمونه په تیر کال کې ثبت کړي. په دې ترتیب په 2018 کال کې د سوریې د کړکېچ له پایله تا تیر کال د هیواد لپاره تر ټولو خنړی کال و. د تیرو شمیرو له مخې په سوریه کې په 2014 کال کې شاوخوا 3000 ملکی وګړي وژل شوي چې 3500 یې ماشومان دي. دغه څارونکو اداره وایي شاوخوا 10000 جهادیان، څه باندې 15500 د حکومت مخالفان او نږدې 22600 د سوریې د حکومت ځواکونه په تیر 2014 میلادي کال کې وژل شوي دي. دا عراق حکومت هم تیر کال یعنی 2014 میلادي کال د دغه هیواد لپاره تر ټولو خنړی کال بللی. دا شمیرو له مخې چې په بغداد کې د کورنیو چارو دفاع او روغتیا وزارتونو لخوا ورکړل شوي 15500 تنه په تیر کال کې په عراق کې وژل شوي دي او تر 2000 زیات ټپیان شوي. تر 2000 کال وروسته په عراق کې تر چې فرقه یې شخړې پیل شوې شاوخوا 3000 کسان وژل شول چې په دې کې 2014 کال تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی. په 2013 کال کې څه باندې 6500 کسان په عراق کې وژل شوي وو چې دا د تیر کال د قربانیانو نمایي برخه ده. یوې برتانیې میشتې موسسې چې نوم یې د عراق د مړو شمیرل دي د 2014 میلادي کال وژل شوي کسان ډېر لوړ بولي او وایي 10003 تنه تیر کال په عراق کې وژل شوي وو چې دا تر 2003 کال وروسته دغه هیواد لپاره ډېر خونړی کال و. د ترکیې پولیس وایي په استانبول کې یو داسې مشکوک تروریست نیولی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ته نږدې ناکام برید وکړ. د پولیسو عمومي قمندان ویلي دي نیول شوی کس چې د یوې تروریستي ډلې د غړیتوب له کبله تر څارنې لاندې و د ترکیې د ولسمشر ماڼۍ سره له څو لاسي بمونو او وسلو سره ونیول شو. دغه پولیسو چارواکي خبریالانو ته ویل دغه مشکوک تروریست دوه لاسي بمونه په سیمه کې پر پولیس افسرانو وغورځول خو یې ډیر ځل ونیول شو. د پوینا په دې پیښه کې شاته سیان نه دی رسیدلی او د نیول کېدو پر مهال هم ولسمشر اردوغان په خپل دفتر کې نه و. تر اوسه د نیول شوي کس هویت د ترکی چارواکو لخوا نه دی پړل شوی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پانه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا په پانه پاته ده. افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده په مراسمو د ملکی وګړو برید او د ملکی وګړو مرګ شوبلا غندلې ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د خلکو له پرونی مظاهرې خبره و چې د دغه برید په اړه یې د عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوله. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په شمال کې د بشري حقونو فعالان وایي دوی هم خپل ځان په خطر کې ویني او هم په سیمه کې بشري حقونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په دغه هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده او بهرنیان یې د خپلو ګټو په خاطر غځوي. په دې مسله مو ریپورت لرو. د کابل ځینې ښاریان له بې کیفیته درملو شکایت کوي او یو شمېر نور بیا دا کابل ککړې هوا پتن کړې دي. په دې دواړو مسلوم ریپورتونه وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه باسي افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده په مراسمو برید د ملکی وګړو مرګ شوبلا په کلکه غندلې. د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلاسیمه کې د چهارشنبه په ورځ یو راکټ لګیدل چې لږ تر لږه 25 کسان وشلي او شاوخوا 15 نور ټپیان کړي. قربانیان اکثره ښځې او ماشومان ښودل شوي. ویل کېږي د ملي اردو له یوې پوستې څخه ظاهرا د وسلوالو مخالفینو د ډزو په مقابل کې راکټ ویشتل شوی. ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو او دفاع وزارت ته دنده سپارلې شي د دې پیښې پلټنه وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې له کبله پر لویدیځ په تیره بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د ښاغلي کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغاني نه بلکې یو تحمیل شوې جګړه ګڼي. دوی په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان.
دوستانو دا تیروتن لکبلا بخنه غواړو موږ هغه ریپورت چې باید خپور کړم او دا تیروتن لکبلا خپور نکړل شو بلکې یو بل ریپورت مو راوخیسته هله د چیز موږ معذرت به ومني وس هغه ریپورت راخلو چې پکې افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده په مراسمو برید او د ملکی وګړو مرګ شو بل پکله خندلې
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پېښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پېښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 25 تنه ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه وشتل سوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې اعلامیه کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ وشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع سوی دی. تر دې پیښې وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما شهیدان پاتې دي. پاتې دي. زما د ورور واده دی. نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو. نو زموږ غوړ دی اوسې زموږ سره دی او بس خاص اوسې دا ولې زموږ سره داسې کیږي.
دوی دغه راس له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، کنه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوان قول اردو مرستیال دا ومنل چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا وشتل سوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پیښه رامنځته شوه.
بلخوا په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سنگین ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو پرون یو مظاهره وکړه او دا مظاهره یو اعتراضي مظاهره و. دوی د پیخي د ملینو د عدالت د سپارلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو خبرداري ورکړ چې کچيري ولسمشر خپل د دې پیخي سیړنه او پلټنه وکړي دوی به مظاهره ته دوام ورکړي او د حکومت دامکارۍ نه بل لاس واخلي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ خبريال الیاس تای نور حال راکوي چې د مظاهره چانو د نارو سرونه پیلې.
موږ عدالت غواړو.
د سنگین ولسوالۍ سلګونو خلکو په لشکرګاه ښار کې د ولاریون پر مهال د حکومت څخه دغه کسانو د محکمې غوښتنه وکړه چې تیره ورځ د واده پر مراسمو د توپونو او هنونو په برید کې تر شل ډېر کسانو وژل او شاوخوا 50 نور ټپیان کړل. دغه پیښه تیره ورځ تر ماپښین وروسته رامنځته شوې ده. د سنگین خلک وایي پر واده او هنونو د ملي اردو لخوا وشتل شوي دي، خو دولتي مسؤلین وایي په دې اړه تحقیق کوي. د سنگین خلکو د دې لاریون په ترڅ کې وویل د تیرو شپږو میاشتو رئیس یې په ولسوالۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ درو ونی جګړې لامله په سلګونو کسان وژل شوی دي، خو په یو وخت د واده د مراسمو د دومره کسان وژل کېده نسیز غملک.
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي، دغه خپل ځان سره پر ځان باندې قبول کوي. که تاسو د ارګ په مخ کې، تاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې د په ایمرجنسی کې پراته دي، د چا پښې نه سره، د چا لاسونه نه سره، تاسو عکس العمل به سي. خدای ستا ستاسو تر لمونو دغه حالت در رسیږي.
د استجمی دولت او دشمن دواړه په ګډه د ملت وي. نور د والی تر واس دا وتل دی لمن تر والی د دې دغه دولت مشتیر دوی په درې میاش کې تقریبا خپل هغه کابینه نش جوړولای. نن امنیت مر پر دغه حالت تاثیر د سنگین حالت وویني.
لارون کوونکو خبرداري ورکړ کچیر ولسمشر خپل په سنگین کې د واده په مراسمو کې د وژل سو کسانو عاملین محکمې ته ونسپاري او یا دغه پیښه خپل تحقیق او بررسي نکړي. لارون ته دوام ورکړي او د حکومت سره خپل همکاري ته د پای ټکی کېږي. د لشکرګاه ښار په کرزي سټډیوم کې د سنگین راټول سو اوسیدونکو د ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د هلمند په ملکی او دولتي اداره کې چټک تغییر رامنځته کړي.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما شهیدان پاتې دي. پاتې دي په تر دیوالو لاندې دي. پس وو زما د ورور واده دی. نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو. اسلام تر دیوالو لاندې دي په خښو کې پټ دي. پاجرو پټ کې سولې خپل درې ته پورته کولای نو سبل پاجرو کې پټو. نو زموږ غوړ دی وسې زموږ سر دی بس خاص وسې دا ولې زموږ سر داس کیږي
دا تجارت کې ده چې هلته ناس خپل تنخواه اخلي هلته ناس خپل غلاوې کوي هلته ناس خپل مرمۍ خرڅوي زما دې په قرآن قسمې که دغه مرمۍ د بل چا بیا د دغه وردو چې پر ما کېږي زما خلک پهم
لاریون کوونکو د خپل لاریون په پای کې یو پرېکړه لیک هم صادر کړ چې د ولسمشر څخه هلمند ته د راتګ او د دې پېښې د دقیقې څېړنې غوښتنه سوې وه. په سنګین کې نامني اومه میاشتې ته اوړي او په دې ولسوالۍ کې هره ورځ د جنګونو، ماینونو او هوانونو په بریدونو کې د نظامیانو تر څنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې په دغه هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده. خغلی کرزی دغه راز په دې باور دی چې بهرنیان د خپلو ګټو لپاره دغه جګړه غځوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې له کبله پر لویدیځ په تیر بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د شغلی کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغانی نه بلکې یو تحمیل سوې جګړه ګڼي. دوی وایي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل سوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نشي راتلی. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدي چې له نور وڅورېږو.
And not make us suffer anymore.
شغله کرزی په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړی د تروریزم په وړاندې جګړه نه وه. نوموړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزی په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزی د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره دغسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه او مطرح کول هم دې لپاره چې آینده 15 کاله بعد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې جناب حامد کرزی ته ورکړل چې بیا ځان کرزی کې هغه خیالو هغه فکرو کې.
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه یې د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای سوي وي چې هغه مهال د توضیح نه و، نو له همدې کبله یې دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بلاخره د افغانستان د نوي حکومت پر اطلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 11,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو د آشنا رادیو خبرتیا مو اورید، از موقع لازاده ای رادیو نوری. پا کابل کې د دوه خیری مسول وسلوالو ډلو ترمنز وسلوال انخطی د دغه خار د وسیدون کو اندیخنی زیاده کلی. د کابل خار وسیدون کی وایی د دوه جهادی کماندانانو ترمنز د پنج شنبه د شپې سخت جګړه ثابت کړه چې غیر مسول وسلوال وسم هر کله دا کابل امنیت کوخوله شي. دا په داسې حال کې چې د پنځشنبه په شپه د کابل د لبیجار په سیمه کې دوه غیر مسول وسلوالو ټولو ترمنځ د یو سات څخه وګده جګړه وشوه چې درې کسانو ته په کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې وروستۍ وسلوالې شخړې اندېښمن کړي او له حکومت نه غواړي چې باید د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د کابل ښار د اوسېدونکو دا اندېښنې له هغې وروسته ډېر شوي چې د پنجشنبې په شپه د دغه ښار د څلورمې حوزې د لبجر په سیمه کې د دوه ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې اوږد دوام وکړ او یو بل سره یې د درنو وسلو ډزې تبادله کولې. د دې سیمې اوسېدونکو او د جګړې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل په دې جګړه کې تر ټولو ډېر مالي زیانونه دوی ترسیدلی او ډیر ویریدلی دی. ماشوم عتیق الله وایي د لومړي ځل لپاره د پنجشنبې په شپه داسې درنې او ډېرې ډزې واورېدې.
موږ په یو ځای کې کینسل چې هغه ځای دیوال چې مرمۍ رانشي درې مرمۍ په څلور مرمۍ موږ په کور کې لګېدلې وو. دوی تشناب کې لګېدې شیشې ماتې او دوی په موږ په کوټه کې لګېدلې. ماښام اوس خوب ونه که تر دو بجو پورې دون ویریدلې چې اوس په ځار کې لرزه ده.
د راپورونو له مخې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ په دې جګړه کې داخل یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې دا جګړه د پخواني قومندان جنرال جورت او جهادي مشر حاجي رحیم د زامنو ترمنځ د لبجر په سیمه کې شوي چې پکې د جنرال جورت یو زوی مړ بل ټپي او د مقابل لوري هم یو کس ټپي شوی دی. د سیمې عیني شهیدان وایي چې په دې جګړه کې ډېر مالي تلفات هم عامو خلکو ته رسیدلی دي. د لبجر اوسیدونکي وحیدالله ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې غیر مسؤوله وسلوال ډېر دي او دولت باید د هغو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي تر څو خلک د امنیت احساس وکړي.
دلته دا ډېر غیر مسؤول کسان ځکه زیات او دې سره د همسایګان د منطقې خلک ډېر په عذاب دي. دا یو کوم دولت کې وظیفه نه لري. ټول شخصي باډیګاردان ځان سره ګرځوي. داسې مشکلات چې پیښ شوي خلکو کورو پر منځ کې د شپې دلته ډېر کورونو شیشې ماتې شوې خلک زخمیان شو. پولیس یو دوه رینجره او دوی تقریبا زخته زیات خلک او دولت نه هم دا خواهش دي چې مقصد بې سره خلک یا مثلا بې مسؤوله خلک وسلې مسلې ترې ټولې کړي دا مشکل حل شي.
د کابل اوسېدونکي په داسې حال کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو غوښتنه کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هیواد په شمالي سیمو کې د غیر مسؤوله کسانو د بې وسلې کولو کمپاین پیل کړ. په تیرو څو کلونو کې په غیر مسؤوله وسلوالو تر ټولو ډېر تورونه دا دي چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښولی شي. په بېګنا وژنو کې لاس لري، وسلوالې غلاوې او جنسي تیری کوي، خو خلک غواړي چې حکومت د داسې خپل سریو مخه ونیسي. وم غوښتل چې د خلکو اندېښنو ته د کورنیو چارو وزارت ځواب ولرو، خو د ډېرو اړیکو سره سره د دې وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی سخي مشواڼي وایي چې حکومت اوس مهال د غیر مسؤوله وسلوالو د خالصه لکولو وړتیا نه لري، ځکه چې ډېر دا کسان په ګوندونو پورې اړه لري.
حکومت نه دی توانېدلی. هغه وجه دا ده چې دغه خلک په یو چا پورې مربوط دي، یا په یو ټیم یا په بل ټیم پورې مربوط دي، او دغه هغه خلک چې زور واکان دي د هغو پورې مربوط خلک دي، او د هغو نه ځان له غریب سړی خو یو مثل یو توماچم کور کې نشي ساتلی.
په کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا د امنیت اندېښنې نه وي نه، بلکې څو میاشتې وړاندې د احمد شاه مسعود د مړینې تلین په وسلوال محیط کې لمانځنې وښوده چې غیر مسؤوله وسلوال کولی شي هر وخت د ښار ارامه فضا په ډزو بدله کړي. کارپوهان د داسې کسانو څخه د وسلو ټولونه مهم ګام بولي او وایي چې په دې کار سره به د مرکز کابل او ډېرو ولایتونو امنیت تر یوه حده ښه او خلک به یوازې د مرکزي حکومت په توان خپل باور ډېر کړي.
د کابل ځینې خاریان له بې کیفیت درملو شکایت کوي. وایي چې درمل په ګرانه بیه اخلي خو پر ناروغتیا اثر نه کوي. د عامې روغتیا وزارت په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو موجودیت تاییدوي، خو وایي چې امنیتي ارګانونه باید د هغو د واردېدو مخه ونیسي چې په قاچاقي ډول هیواد ته ورځي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
له ګاونډۍ هیوادونو سره د افغانستان پټې سرحدي لارې او له همدغو لارو څخه هیواد ته د قاچاقي درملو واردېدل سبب شوي چې د هیواد په ډېرو ښارونو کې بې کیفیته درمل وکاریږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حاجي سعید وایي چې کوم درمل چې له پاکستان څخه واردېږي اکثره بې کیفیته او د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي په نورو ناروغیو اخته کوي.
ډاکټر ملامت نه ده، لابراتوار ملامت نه ده، مریض ملامت نه ده، جوړونکی او رالیږونکی ملامت ده. د دولت توجه نسته ده. اې دې مخه مالته پاول ځای کې ونیسي، په بارډرو کې ونیسي، دا چک کې، دا سوګ انتقالې، د چا په واسطه راځي، تاریخ وګوري چې مریضان ته جنجال پیدا نشي. مریض خو به مجبور ده ډاکټر ته ځي.
د ختیزاده شرکت په نامه د درملو د واردولو د شرکت مرستیال فضل احمد ختیزاده دا ادعا ردوي او وایي چې کوم درمل چې هوا ته واردېږي د درملو د ارزیابۍ له ځانګړې پروسې څخه تیریږي. دی وایي هغه بهرني شرکتونه چې افغان واردونکو ته درمل ورکوي معتبر او له حکومت سره راجستر شوي دي.
ای گپا غلط است. دوای بیکیفیت، دوای بیکیفیت اگر بسیار بیا بسیار به اقتصادی پایین
د بیکیفیت درملو خبره سمه نده. که بیکیفیت درمل راسی په ډیر کم فیصدی به راسی، خو کوم درمل چې ارزانه دي دا معنی نه لري چې بیکیفیت دي. یو درمل یو کمپنی په یو بای خرڅوي او بل کمپنی چې نږدې ده او لګښت پر کم سوی هغه ارزانه خرڅوي.
د وای وارد شوی درمل د افغانستان د فارمیسی ریاست لارزیابی ورسته به درملتونونو کې خرڅیږي. په عین وخت افغان فارماسیست عبدالفاروق ازادی رادیو ته وویل چې نن سبا شاوخوا 80% درمل له پټو لارو څخه هیواد ته واردېږي او د امنیتي ارګانونو دنده ده چې په سرحدونو او پټو لارو کې د دې درملو د واردېدو مخه ونیسي. د دا هم وویل کوم درمل چې ډیر نه خرڅیږي واردونکي شرکتونه یې له راجستر کولو ډډه کوي.
کیفیت او کوالتي مختلف ده. مونږ یک دس دوام لرو چې یو پاکت لس افغانۍ ده او هماغه دوا چې یو پاکت یو سلو څلوېښت افغانۍ یا یو سلو شل افغانۍ خرڅېږي. خراب دوا چې کیفیت دومره سمه نه ده هغه طبعا ارزانه هم دی، هغه دوانه ټول قاچاقي راځي او څوک نشته چې هغه کنترول کړي.
د عامې روغتیا د وزارت سرپرست احمد جان نعیم وایي چې قانونی وارد شوی درمل د دې وزارت په لابراتوارونو کې ارزیابي او بې کیفیت ضبطیږي.
تیمای ما میرن وقتم فا وقتم دوایی را که مجاز نیست و یا هم تاریخ تیر است او هم ضبط میشه و ما
زموش تیمونه کل کل چاره نکوی او هغه درمل چی مجاز ندی او یای وقت دیروی هغه ضبطوی. هر کل په تنونو بی کیفیت درمل لمن زودو، خو بیا هم په کار ده چی امنیتی ارگانونه په سرحدونو که مخونی سی.
ډاکټران وای د بی کیفیت درملو کارول د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. کارپوهان وای دولت ته پکار ده چې په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته تدابیر جدي کړي. د دوی په نظر له یوې خوا به د بی کیفیت درملو د واردېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا به ناروغ د درملو پر کیفیت باوري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د بشري حقوقو د فعالانو د ستونزو په اړه یو ریپورت راخلو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمال زون کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه اندښنه څرګندوي. په فینال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دوی د فعالیت او کارکونکو په وړاندې ورستر بولې امنیتي ستونزې زیاتېږي. مجیب رحمان حبیب زیله مزار شریفه ریپورت راکړي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمال زون کې د دوی د کارکونکو په وړاندې تهدیدات او ستونزو لا ډیروالي خبر ورکوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو څنګه مشرف او زینابي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې د دوی په وړاندې په مختلفو برخو کې ستونزې زیات شي او فعالیت نسبت په خواته کم کړي. شروع چې ټول ولسوالیو ته او ولایتونو ته سفر وکړم او زموږ فعالیت مخ په زیاتېدو و، خو اوس نامنی سبب شوی ترڅو ډېرو سیمو ته سفر ونه شو کړی او د خلکو وضعیت څخه باخبره نه شو. میرمن نوابي د امنیت نشتون په ټولنه کې د ښځو په وړاندې عمده ستونزه په ګوته کوي او وایي چې یاده مسله سبب شوی ترڅو د تاوتریخوالي کچه هم زیاته شي. هغه وایي چې په تېره یوه لسیزه کې د ښځو په وړاندې تشدد د کموالي په برخه کې د بشر حقونو د ښځو څانګه مؤثره او زیات فعالیت درلود، خو اوس مهال د ملي وحدت د حکومت په رامنځته کېدو سره ناامني زیاته شوې او یا د موضوع سبب شوې ترڅو دوی په لورو پرتو ولسوالیو کې فعالیت ونشي کړی. دولت دا زمینه تنګه کړې چې بشري فعالیتونه ترسره شي. ناامني که موجوده وي مجبوري چې لاسته راوړنې مو له لاسه ورکړي. میرمن نوابی په عین وخت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې د ملي وحدت حکومت د نه پاملرنې څخه هم شکایت کوي او وایي چې دولت د ناامنۍ د له منځه تلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي او ډیری وخت هم دا ناامنۍ سبب کیږي چې تشدد زیات شي. د مدني ټولنې فعالان هم وایي چې د بشري حقونو د مدافعانو په وړاندې تهدیدات او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او دولت د ناامنۍ سره د مبارزې په خاطر لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو ښځو ته هم په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه مساعد شي. حسن آزر مهر د بخ مدنی ټولنه یو غړی پاړه وای
هیڅ امیدواری به نه درم که حکومت بتونه
ما سره هیڅ امیدواری نشته چې د ملی وحدت حکومت د وتوانیږي تر څو د ټولنیزو فعالیتونو پراخه زمینه خلکو ته مساعده کړي او د بشری حقوقو په برخه کې کار ترسره کړي.
ادامه پیدا نه میکنه حکومت
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه هم د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع یا مجمع د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې وه. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر احمد بشری د نامعلوم ځای په راستولې سمس کې وایي کا ولسمشر اشرف غنی د سنگین د پیخ عاملین محاکمه نکړي نو دا به د ملي اردو لویا ناکامي وي. یو بل اوریدونکي رحمت د سنگین څخه ویلي کا د سنگین د پیخ چیرنه ونشي د سنگین خلک به له حکومت سره له همکاري لاس واخلي. نوراغه علیزی د هلمند ولایت د ګرمسیر نه لیکلي دي چې په سنگین ولسوالۍ کې د 2015 کال په لومړۍ شپه په ناو وړه او غمجنون کې پیخي ټول هلمنديان غمجن شوی دي او باید چې عاملینه محاکمه شي. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت په هلمند ولایت کې اغه راکټي برید غندلې چې د واده پر مراسمو شوی او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په دغه هیواد کې جګړې غځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د مظاهرو د تنظیم طرحه باید له سره وکتل شي. یوې پاکستانی محکمې هغه کس چې د ممبئی د 2008 کال د بریدونو طرح بلل کیږي د دوو نورو اونیو لپاره زندان ته واستوه. په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي. دا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسي تر ټولو خونړی کال بلل شوی. د عراق حکومت هم وایي چې تیر 2014 میلادي کال د دې هیواد لپاره تر ټولو خونړی کال و. د عراق د چارواکو په وینا په دې کال کې 15,538 تنه په عراق کې وژل شوي او 2,200 نور ټپیان شوي دي. او د ترکیې پولیس وایي په استانبول کې یو داسې مشکوک تروریست نیولې دی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ته نږدې یې ناکامه برید وکړ. دوستانو که چیرې غواړئ د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل ومومئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا خبری مطالبه برخه په دې ځای پای ته رسو. وسم رازو د ازادي رادیو ونیس پروګرام ته. نن البته د جمعې په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې موږ عموما یو کله زرغه ګونه ډرامه خبرو او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. ډرامه خبريږي ورپسې له یاده مباسي چې یوسف صدران د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع له مل مسره ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستل شئ. یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامه درنو او دیدون کو اسلام علیکم. در درامه پا تیره برخه که مواوری ده چه گل محمد دلاری پو اگدو که دنا پی جندل شو و کسانو لخوا و حل او تکول شوه و خو گل محمد بیا هم محکمه تا دتلو هود لدی دا چه دازل بطسه کیگی پا دی برخه که بیواوری.
هو باسم
نازه ای را خودلیو چانه پختنه وکم
ای رو را ادا کم زیده ده ده دروازه پر سر چلی کلی دی
ده دروازه پر سر لی کلی ده ولسوالی امنیه قماندانی ای زوانه خسیوات ده که کنه
خیر سی رو را رفتی اچی سیوات خشایده
چرت زی رو را ایلوی چا دروالا تا توایم تلاشی را کچیر تا مندی وحی
ها مندی نو وحما دا ریزه می را وڑی دا
ما تا تلاشی را که ریزه دی بیادنه نو وخایا
دا غدا تلاشی می که
بس ورزه ورزه نو لخیر
هی ورو را دا ریزه چیر تا یورسم چا تای ورکم
آغا مخامخ دروازی تا چه کسان ولار دی؟
هو 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 میلیدم
عریضه ده امال تا ویسه
خا بیا خوبا بل زی نورل کیگی
رو را لده زی خود تازه کار شروع کیگی دیر زیونه تا بدی بلیگی
چه از خونور زیونه کی بلد نیم
ده نبلده غمی مکاوه چیر تا ده چه دیگی زیم در تخی اوس ورزنو
خا جونده اوسی رو را لارم لکه چی دا خلق پا نوبات که ولار دی زبم در تا مدریک
سآل مجور کرده غلی شی لگ نظم مراد کهی چی وار مراو رسیده در غاق بکی ای ورور استا سکارده ولی هل تا گوخه ولاره
زه
اونو زه روڑا دا دیسه شی کاغذ دیلاس که دی
دا عریزه دا
پو ایگم دل تا طول دی عریزه سر رازی سشوی در باندی پر چا دی عرض کرده؟
زمان روری وجله
کلا او چا؟ ترا که داری زدی؟
مسافر وجله چو میشتی مخگی؟
نو دا وقت دی راتلو دی بیا دی عریزه تا گوره پر تشا پانه دی لیکلی دا ناخلو رو را آغا سره بینه چا غلمر تا ناز دی؟ آغا مرزا دی ورشا چی عریزه دی لسر پر رسمی پانه ولی کی؟
او راس ازوان دلتا
خا خیره سی خا خا در اغلم مرزا سب در اسمی پانا بیلا چرا قومی آقا بلا کمکم
ستره مشی زوانا راس دلتا پده اختراتا کیم
نه 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 نکینم در اسمی پانی جای راو خیا لکم ای در تارا اوڑم
سایم دلتا دی بس در اسمی پانی او دلی کلو پیسی با ما تراکی
خا دیر پیسی خوبای نکی گی
نه زوانا دوبرا پیسی خود تر برید لاندیمشتا خا راتو وای چه صدر تو ولیکم
ده ده غریزه الا مخی ولیکا ده غدا
خا خا رای کماته مسافر او سعید دمیرباز زمان خا خا تاج محمد پخپل کور کی پ چاکو او چڑی وژلای
دا څه وای میرزا صاحب
دا څه نه وایم هم دې پاڼه کې لیکلی ځوانه ته لکه چې له خپلې عریضې اوس خبر شوې
نه میرزا صاحب زه خبر یم خو داسې کیسه نه وه دا چاقوګان او سعید
نه څه وه خو همدا پکې لیکلي دي که نه
ښه دا مه لیکه څه چې زه درته وایم هغه ولیکم
عجیبه سړی عریضه دې واخله عریضه دې لاس کې ده او ترې خبر نه یې چې څه پکې لیکل شوي دي
های های پلاس نلوستل کیگی خوالی که مسافر ده میرباز زوی
مسافر ده میرباز زوی
بطلری لماشی که سوزاری در تا قوما افغانی ما شوم ایما افغانی ما شوم ایما سیران اوران نکری ارتی از نکری تا لرما افغانی ما شوم ایما افغانی ما شوم ایما افغانی ما شوم ایما
بس دی خدای دی تاسو تم خدی درگری چی مونگم زانو ندر سرستدی که
آمین
خیلی میره تیلی خیلی خدرت وارده
تو وګوره چې دا وخت څومره زر تیریږي د جمیل لور بیا دا د قدمونه واخیستل اجرې خورې عایشه د کال شوه
نه خورې کال چیرته و همدا یې لسمه میاشت ده مور مې ځکه داسې وایي چې عایشه ګرځي ماشوم چې ښه وساتل شي او ښه صحت ولري ژر پلخلي
هو نیای ورته خیراته شي مسکۍ مې پل اخیستی ګرځي نو
حجرې ترورې بس چایم تیار دی راوبه یې خلو کنه
وزر لښتین ګورې بس را یې وړه روغانۍ م درسره راواخله
هو د عایشې د پله سره به یې ورغړه وکنه
هو سمه ده رایې که ډېر خو به تود نه وي که ډېر تود وي ماتېږي
ته یې راکړه لورې نه نه ډیر تود نه دی روانه که عایشه ګله د خیره سره
رایکه ما ته عایشه زه روانوم
هو سمه ده ته یې روانه که ته لږه چالاکه یې چې ستا غوندې له خیره چالاکه شي
رایکه عایشه جانې راشه راشه اله نو
خدای دې ورته لویه که عایشه بی بی
ووایه چې خدای دې باسواده لویه کړي
آمین خورې
باسواده به ویله خیره ماشومان مو هر ورځ په غوړې دلی سحر خوانځي ته روان وي.
او خدای ته جار میکې آشګه کب می ام بل ورځ خوانځي ته روان وي.
اول خیر سره خورمان د دې راځي اجري خوري چې پر ما تا وخت تیر دی.
ولی به تیر وي، هغه د کور کې خو درس وایي سر لخت سره.
اوهو هو زده کړې ته خو هر وخت وختي وي. اوس خوشحاله په دې یم چې مشران مو اوس د لوستو کسانو په پله پلګ دي.
هو که داسې نه وای نو نن به د سعید لور پلوشه د خپل تره د بدۍ په اور کې سوی وای.
ای خدایا زه خو حیران دریان یم، هیڅ نه پوهیږم چې دا نیم ولې په عریضه کې هر څه له ځانه لیکلي وه، بیا یې د سعید نوم هم پکې لیکلی و.
ګل ماما ته ستړی مو شي، زړه دې بد مشه.
خیر یاسی؟
خیرات خو څنګه ناوخته راغلی ګل ماما ده؟
خیر خیرات، ما نن دکان لږ ناوخته خلاص کو، سودا مو په کار وه که څنګه؟
نه ګل ماما ده وروره، سودا مو په کار نه وه، تا ته په تمه وو.
ستا د وراره زمري نه مې زړه دې بد مشه سهار ستا پوښتنه وکړه چې ګل ماما تر دې چیرته دی، ویلې چې ولسوالۍ ته تللی دی.
هو لاړم او عریضه مې هم وکړه، دوی فکر کوي چې زه به وډارېږم او لاړ به نه شم. خو کاشکې
ګل ماما ده، خو کاشکې څه؟
کاشکې مې د اوسنۍ عقل هغه وخت سرته راغلی وای، او په هماغه شیبه چې د تاج محمد لالا د قتل پیښه وشوه قومندانۍ ته تللی وای.
خو ګل ماما ده، اوس خو وایي چې کاشکې مې هغه وخت عریضه کړې وای. خو چې کله سعید دوی د ولسوالۍ او محکمې نوم واخیسته ټول کلیوال ورته په غوسه شوي وو.
زړه دې بدمشه وایي چې آخر عقل اول وای خم به نه و.
خدای داد ښه وای، قومندانۍ کې هم راته وویل چې تا ولې هماغه وخت موږ ته خبر رانه کړ، موږ به شاهدان او د پیښې سیمه په خپلو سترګو لیدلې وای، زموږ کار به هم اسانه وای او ستا دوسیه به هم قوي وای.
او رښتیا ګل ماما ده، ګوره سعید او مسافر تا ته لاره ماره نه ونیولې.
او ګل ماما ده، موږ خبرې ورسره وکړې، هغوی دا سپک کار نه دی کړی او په دې کار خفه هم لا شول.
اسې خو هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي، خو زړه مې وایي چې خبره مو ومنم.
ولې جانه، د یوې غوایي مې د غنمو پټي کې خوشې پرېښي، ژغ به یې مات کړی وي، زه لاړم.
دا دی زه هم درغلم.
زه هم در شم.
نه نه، موږ دوه کسه نیولی شو، بس ده.
باید ومنم چې سعید ما ته لاره نه وه نیولې، اوس زه په بل چا شک لرم.
مولوی صاحب، دی مسافر کور به ممدا وی، مونږ ته خو همدا سی پته را کول شوی.
او پادر سم راغلی یا امر صاحب؟
مولوی صاحب پولیسان ولی کلی ته راغلی؟
د مسافر سره کار دی، زمره یا بچی.
ښه ماشومه، ته مسافر پیژنې؟
نه زما بد ور ناراضی.
ولی دی بد ور ناراضی؟
بس بد می ور ناراضی، هغه زما پلار را ته مړ کړ.
ته مه ژاړه بچیا، اخ ولاړ شئ، مونږ پیسې مه راځئ.
سمه ده کاکا.
عامر صاحب، بس همدا مخامخ دروازه یې کور دی.
ای زمریه وګوره، پولیسان خو د رښتیا نه ټول باید یو کور ته ورغلل.
هو ګل محمد کاکا مې وویل چې بندي کومه یې.
رښتیا؟
نصرته د دیواله اخوه ونیسه. سمه ده صاحب.
لری شدو باید پلاره، لکه چې پولیس دی، زه دروازه رو خلاصوم.
بابا خواشه، دومره د مرز بچه ایم نه.
خلاصه که دروازه، مسافر راوزه، غک دی رازی، دروازه خلاصه که کنل دیوالم در اوکتای شو.
آمر صاحب، ما تا اجازه را که مسافر را رو دروازه خلاصه که پولیس و جلب را وره.
ورورا هغه نشته کور کې، اېز نارینه نشته، بیا بل ورځ راشه.
همدا اوس غږ راغی خورې، نارینه څنګه نشته؟ ته دروازه خلاصه که او له مخې لرې شه، مونږ کور تلاشي کوو.
امر صاحب، کور تلاشي کوئ؟
مولوي صاحب، مونږ د کور د تلاشۍ امر لرو.
ښه ښه، چې د تلاشۍ امر او جلب دواړه لرئ نو.
اله اله، مسافر له دیواله واوښته.
ودرگا وای مسافر، ودرگا.
یا الله
کونه دانه دی مسافر، تازه در باندې کوم وای ودرگا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د جمعې ورځ مو نیکمرغه پیل کړی وي. د یو کلی زر غږونو ډرامې نهه او یایمه برخه مو واورېده. دا ډرامه هره جمعه د سهار ات نیمې او هره دوشنبه د مازیګر څلور نیمې بجې خپرېږي. نن په ټولنه کې د قانون په تطبیق خبرې کوو، او بېله شکه چې په ټولنه کې په قانون پوهاوی د نورو حقونو ته احترام ټولنیز پیاوړی نظام رامنځته کوي. په هغو ټولنه کې چې خلک یې سواد لري، قانون او د احکامو پلي کولو ته دلچسپي هم ډېره وي، خو بلعکس په وروسته پاتې هیوادونو کې دا ستونزه تر ټولو ډېره وي. نن د ګران میلمه سره په همدې خبرې کوو چې د خلکو د پوهې او د قانون د تطبیق ترمنځ کومه رابطه موجوده ده. په خبرونه کې را سره د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی عبدالصمد سیرت میلمه دی. تاسو هم کولی شئ چې زموږ سره تر 9 بجو په 0 اووه 22 55 او 0 اووه 99 203 1540 شمیرو اړیکې ونیسئ. ښاغلی سیرت صاحب، مننه چې زموږ سره یې بخیر راغلی، ستړی مشئ.
مننه زدران صاحب، شکر.
سیرت صاحب، زموږ په هیواد کې تر ټولو ډېره لویه ستونزه دا ده چې خلک په خوله د قانون نوم ډېر معزز اخلي، د پلي کولو غوښتنه یې کېږي او د حکومتونو لخوا یې هم د پلي کولو ژمنه ورکول کېږي، خو که خبره عمل ته راشي نو داسې څه نشته. تاسې تناقض په څه کې وینئ؟
زدران صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته او ستاسو کارکوونکو ته او خوږو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني.
زه فکر کوم قانون د ټولنې لپاره سترګې دي، یعنی په دې منظور که مونږ د ټولنې من هست یو انسان فزیکي جوړښت فکر وکړو، که چیرته انسان سترګې ونه لري، زه فکر کوم انسان په کندو کپرو باندې ولیږي، غورځېږي تیارو کې، نور مشکلاتو ستونزو سره مخ. همدارنګه قانون د یوې ټولنې سترګې دي. که چیرته په یوه ټولنه کې قانون نه وي، که چیرته یوه ټولنه د قانون د پلي کولو لپاره هڅې او هاند ونه کړي او هغه واقعا عملي نه کړي، زه فکر کوم دا ټولنه ړنده ده، سترګې کار نه کوي. نو وخت چې ټولنه ړنده شوه، لکه د یو ړوند انسان غوندې هیڅ نشي لیدلی، هیڅ نشي کولی، یو معیوب انسان په شان باندې پاتې کیږي. رالوی، ستاسو پوښتنې ته قانون د ټولنې لپاره ما ویلی چې سترګې دي، نو که دغه سترګو باندې کار ونه شي او دغه قانون د تطبیق لپاره کار ونه شي، زه فکر کوم دا ټولنه د کاره لوېدلې ده. دا چې ولې نه تطبیقیږي قانون، ډېری تړاو د قانون د تطبیق لپاره موږ اجرایي قوه لرو په دولت کې. د اجرایي قوې وظیفه هم دغه ده چې قانون څنګه تطبیق کړي، څنګه پلی کړي. زه فکر کوم په د افغانستان په فعلي چارو کې د 1.5 کلونه را په دې خوا د قانون ډېرې چیغې چې ول کېږي، او د قانون ډېرې قوانین موږ لرو، په هره برخه کې قانون لرو، مګر دا چې نه تطبیقیږي ستونزه په همدې کې ده چې دولتي چارواکي یا هغه د اجرایي قوه نه غواړي چې قانون تطبیق کوي یا نه تطبیقیږي.
مهرباني. په ډرامه کې سرلخته دې ته خوشاله وه چې که مشران تعلیم هم نه لري خو ښه دي قانون ته سر ږدي. د خلکو سواد د قانون په تطبیق پورې اړه لري. د افغانستان په ټولنه کې دا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
زه فکر کوم د قانون په تطبیق کې ټولنه او سواد ډېر مهم رول لري، خو بیا هم دا پرې معنی نه ده که یو ټولنه بې سواد وي نو هلته د قانون هیڅ نه تطبیقیږي.
همدې پوښتنه باندې تاسو وروسته هم رڼا اچوئ، خو یو اوریدونکی اخلو چې منتظر پاتې دی د زابل ولایت څخه. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کېم. زدران صاحب او تا او محترم میلمانه.
وعلیکم السلام. مهرباني ښاغلی توخی صاحب. عبدالصمد سیرت را سره دی، حقوقي کارپوه. مهرباني.
تاسو خو ډېره ښایسته موضوع انتخاب، خو البته موږ به داسې نظر ورکړو چې اساسي قانون په روسیا هم د افغانستان لپاره قانون باید موږ باندې تطبیق کړو. خو البته لکه څرنګه چې په ډرامه کې وښودل شو، اول وار چې موږ دایرو ته ورځو، عریضه کوو، په عریضه کې لیکل شوي چې دا 10 افغانۍ قانون حق دی. و اول ورته د عریضې والا له موږ د خصل او 50 افغانۍ اخي، اول قانون دا لته نقض کیږي د عریضې بنا ده. على هذا القياس دغه سکسي ورځو و دایرو ته، نو موږ په هر ځای کې د قانون له نقض مخامخ کیږو. زموږ د عریضې نن لاس سبا راسه بالاخره موږ ته د پیشنهاد کیږي، هغه د اعلان لري، خو یوازې پربه باندې هم موږ وانه چې باید موږ خلک هم په دایرو کې مامورین بد اموخته نه کړي، چې هغه بیا له هر چا څخه پیسې غواړي. هدف پورې باید موږ هم مقاومت وکړو، پیسې ورنکړو، او له مشرانو څخه مو هم دا خواهش ده چې دغه اداري فساد کله ورکېږي. دا دونه کلونه موږ په دې کې راتېر کړو، خدای دې وکړي. حکومت او جدي اقدامات وکړي او له محترم میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده چې د دغه به اساسي علت شي چې دغه فساد او دغه یو مشکلات زموږ له ملته څخه لرې شي. نو ده ته به البته معلوم وي
مهرباني ښاغلی توخي صاحب، ډېره زیاته مهرباني، ډېر ښایسته پیغام د درلودو چې خلک هم باید د فساد پر وړاندې مقاومت وکړي. ښاغلی سمر سیرت صاحب، څه ورته وایي؟
توخي صاحب د پښتنې په رابطه باندې ووایه، زه باید ووایم چې دوی ویل چې د فساد اساسي علت څه شی دی په افغانستان کې چې فساد د منځه نه ځي. زه فکر کوم دا ډېره یو عامیانه متل دی چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي. په دې ټول پوهېږي چې د فساد عوامل څه شی دی په افغانستان کې. خو زه د بېلګې په توګه یو څو په ګوته کوم چې د فساد عوامل لکه دی چې مخکې ویل چې عادیزنوي اسمان لس یا پنځوس یا سل افغانۍ اخلي او همدغرنګې چې کله زه لاړ سم نن راشه او سبا راشه، دغه په کار کې تعلل یو بخې ده، په کار کې ماتل کول ده، په خپل اداري فساد. موږ په افغانستان کې د ارتشا د فساد پر وړاندې د قانون د مبارزې قانون اتلس موارد په اداري فساد لرو چې یو مورد همدغه دی. دولتي مامور چې کله یو چاته کار په وخت نه کوي، نن راشه او سبا راشه، دا ورته وایي دا په خپل اداري فساد یوه نوعه ده چې دا مجازات لري د افغانستان د قانون له مخې. دا چې د فساد اساسي علت همدغه دی چې په افغانستان کې د قانون عدم تطبیق دی. که چیرته واقعا په افغانستان کې قانون تطبیق شي، په اداراتو کې قانون تطبیق شي، زه فکر کوم چې د فساد ریښې به کاملا د منځه ووځي. لکه فعلي حکومت هم چې چیغې وهي چې موږ فساد د منځه وړو، د فساد د منځه وړل دې ته ضرورت نشته، دې ته دې ته اړتیا نشته دی چې موږ ووایو چې سلا چا پسې راولو، ټوپک راولو یا نور یا نور. قانون تطبیق که څوک چې قابل د مجازات وي، حبس تنفیذي حبس ورته ورکوي، محابسو ته ولېږي.
مهرباني ښاغلی، یو د کونړ څخه هم یو اړیکه لرو، هغه هم اخلو. مهرباني خپل هم ځان معرفي کړی. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. هم کا سپتا تا او
افغانستان
کې الحمدللہ اسلامی ټولنه ده او قانون مکمل ټول پوهې دي، او دا یو شی چې د قانون مخنیوی کوي او د قانون دشمن دی. او هغه دا چې د قانون ماتی هغه یو ضرورت دی، او دویم د قانون دشمن پیسې دي. چې کله یو سلری شي منځ په قانون باندې جانبین دواړه پوهېږي، زم پوهیم سم پوهېږم، دی مدالحي دواړه په قانون پوهېږي. اور بس اب اسلام کی خوب ہوئی چې حق او نقص او باطل حق پیژنو موږ، په چین کې اوس باندې جوړ شي او هغه حق چې سلاماتی نو هغه یو واسطه، او کله چې انسان زورواکی وي او یا درنې پیسې ولري، نو په دغه مسله باندې چې بیا کله برلاسه شي، هغه چې ماتی نو هغه صرف او صرف پیسې او زورواکی ده، نو دې د منظمولو لپاره
حلار وایي. مهرباني قاری صاحب، زمونږ پرونی وخت کم دی، تاسو پوښتنه مونږ واخیسته، ان شاء الله زمونږ میلمه درته ځواب درکوي. خیر اوسه سیرت صاحب. مهرباني
قاری صاحب، وویل چې قانون د زورواکو د خوانه ماتیږي، دا واقعا دا ډېره په ځای خبره ده. ما مخکې په خپل خبرو کې ویل چې قانون د همدغې هغه کم دولتي کړۍ یا کم دولتي اداره چې وغواړي قانون تطبیق کړي، د هغوی د واک د لاسه قانون ماتیږي. نو وخت چې په خپله قانون تطبیق کوونکي ماتی، نو د قانون تطبیق دپاره هیڅ مورد نه پاتې کیږي. د قانون تطبیق دپاره موارد ډېری دي، خو که حکومت وغواړي واقعا قانون په صحیح شکل باندې تطبیق کړي په خلکو باندې. د ورور ویل چې قانون باندې د افغانستان ټول خلک پوهېږي، زه فکر کوم چې هیڅوک په دې نه پوهېږي. موږ په افغانستان کې تقریبا 250 جلد قوانین په مختلفو ورسو کې لرو. خلک په دې باندې نه پوهېږي چې زما حقوق کمې دي، زما وجایب کمې دي، د حقوقو د وجایبو ترمنځ تفاوتونه څنګه دي، زه کوم کارونه کولی شم منهج د حق استعمال کړم، منهج د وظیفې د کارونه استعمال کړم یا اجرا کړم. دلته ستونزې شته دي په دې کې چې خلک په قانون باندې نه پوهېږي، مګر د قانون نه خبرې وزر نه ګڼل کېږي. دا په دې منظور نه ده چې قانون درسته دی، قانون کې دا موضوع شته دی، نه خبرې د قانون نه عذر نه ګڼل کېږي، مګر دلته دولت مکلفیت لري چې خلکو ته وحد عقل قانون ورسوي، د خلکو تر ذهنونو پورې ورسوي. دغه کې مې د ګوتو په شمېر راډیوګانې او ټلویزیون نه چې دي او دغه څلیر ساعت میډیا د موسیقي خپري که دوی چېرته یو ساعت دپاره د اطلاعات او کلتور وزارت دوی ته وغواړي چې قانون نشر کړي د خلکو دپاره، خلک اوس الحمدلله ښه شوي دي، راډیو اوري، ټلویزیون لري، برقونه شته دي په بعضې اطرافونو کې، کلیر اطراف لرې پرتو سیمو کې موږ راډیو لرو. نو که چېرته دغې رسنیو د لارې نه قوانین ورځ په ورځ پنځه مادو باندې خبرې وشي، لس مادو باندې خبرې وشي، زه فکر کوم دا یوه ښه لاره ده چې خلک قانون ته لاسرسی ولري، قانون پوهاوی وشي په دې باندې.
او مهرباني یو بل اوریدونکی واخلو. مننه نصیر صاحب. مهرباني عصمت الله ورور، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل شوې ده. وعلیکم السلام. ډېر خیر راغلی. مهرباني خیر اوسه. ډېر ښه نظر مو تاسو بیخي د ډرامې اړوند وو. یو څوک یا ګرام دی یا ګرام نه دی، البته قانون ته باید سر ټیټ کې، ولې تختی مسافر ته اشاره وکړه په ډرامه کې چې وتښتېدو؟
بلې، دې ورور یو خبره دا وکړه چې په دې باندې دا و دا صرف موږ د افغانستان د جزایي قانون له مخې صرف یو چا مستقیمه ده یا تنه دعوه کول دلیل الزام نه ده. یعنی په تنه دعوه باندې یو څوک موږ نشو کولی چې هغې باندې مجازات تنفیذ کړو. د دعوې د یو څوک درسته د احمد په محمود باندې دعوه کوي، مګر د هغې د دعوې د اثبات دپاره نورو اړینو دلایلو ته ضرورت شته دی چې هغه قانون پیشبینی کړي دي. که چېرته هغه مواد ضرور دي، هغه دلیل وو، بیا د هغې ادعا ثابته ده او سړی باندې قابل سړی قابل د مجازاتو دی که نه. صرف دعوه باندې موږ څوک قابل د مجازاتو نشو ګڼلی. دعوه تحریک دا یو جزئی دعوه تحریک ولې شي، صرف دعوه، مگر دا نشي کولای چې یو څوک یو چا لپاره دلیل الزام وګرځي. دا چې مسافر وتښتېد په دې ډرامه کې موږ هم اورېدل، د قانون نه سرغړاوی ده، ځکه هغه مرتکب دی، یو جرم شوی دی، هغه پوهېږي په دې باندې چې دی په دې راتلونکي کې زم مجازات کېږم، یا مثلا ماته مجازات متوجه دي، فرار کوي، خو دا ښه ده چې قانون ته ځان تسلیم کړي او قانون ورباندې پلی شي.
مهرباني. زابل نه یو بل اړیکه هم لرو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. نوم دې راته ووایه.
هو، نعمت الله جعفر یم، له زابل.
او ډېر بخیر راغلی. څه پوښتنه لرې که راته نظر راکوې؟
او ما ویل مال دغه قانون پلي کېدل به چیرې راشي؟ چې دا قانون د دې خلکو په لاس کې ده چې هغه نه په قانون باندې پوهېږي، نه غواړي چې قانون راشي، د دې خپلې شخصي ګټې او دا شان له مابینه ولاړ نه شي. نو زه وایم که په دې حکومت کې یا په دې اداره کې سم سړی وایي، وختي به دا مشکلات شي. وو ټول هر څوک چې د لباچا بي د لباچا دا نه غواړي چې قانون تطبیق شي.
مهرباني.
که دا تطبیق شي، بیا به غلا او لشپت دا ټولې کیسې نه وي. نو دوی په خپله نه غواړي، نو د خلکو بیا څه ګیله ده؟ خلک
پته بله کې نوي حکومت انشاءالله خلکو سره ژمنې کړې دي د فساد مخنیوي په اړه، د قانون د تطبیق په اړه. دا به وخت ثابتوي چې دوی څومره دا ژمنې عملي کولای شي. انوی تاسو نظر و خیر اوسې. ډېره مهرباني. ښاغلی سره صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه، یا اوریدونکو اشاره وکړه، د پوهاوی سطح د قانون سره یا په قانون باندې آشنایي، دا د قانون د تطبیق سره څومره مرسته کوي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېر خلک په دې پوهېږي، دوی چارواکي دي، یعنی یو رتبې ته رسېدلي، بیا هم قانون تطبیقېږي په افغانستان کې، دا خبره معکوسه ده که نه په نوره نړۍ کې هم داسې ده؟
زه فکر کوم چې په قانون باندې قانون هله تطبیق کېږي، یا د قانون باندې پوهاوی هله قابل د تطبیق دی چې عملا په هغې باندې موږ اقدام کړی وي. دا په دې معنی ده چې یو څوک په دې ښه باندې ښه پوهېږي چې دغه عمل غیر قانوني دی، خو بیا هم انجاموي. د قانون پوهاوی یا عدم پوهاوی د قانون لپاره شرط دی، د تطبیق دپاره، ځکه هغه خپل حقوق او وجایب او خپل سرحد سړی ټاکلی شي چې دغه سرحد پورې زما حق دی، دغه سرحد زما پورې زما وجایب دي. مګر دا چې څنګه کولی شي چې د هغه څه باندې چې پوهېږي هغه عملي کړي، دا بعضې مسایلو ته ضرورت لري. مثلا د مثال د بېلګې په توګه پاک نفسي یو څوک ولري، دولت ته او خپل ملي ګټو ته وفاداری خپل شخصي ګټو ته ملي ګټو ته په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکړي. دغه څه نور مسائل په نور نړۍ کې زه فکر کوم د قانون تطبیق هلته ډېری خلک د ټولنې ډېره په جیګه فیصدي باندې باسواده دي. په قانون باندې خلک پوهېږي، د قانون تطبیق ته خلک احترام لري، قانون ته خلک احترام لري، و درې شیانو ډېر احترام کوي چې یو مور او پلار دی، استاد دی او قانون دی. یعنې که چېرته مونږ د قانون واقعا احترام وکړو لکه د نور نړۍ په څیر شاید مونږ ډېر متمدن ولس واوسېږو. په افغانستان د بدبختۍ یو قوي عامل همدغه دی، خصوصا په دغه دیارلس کالو کې چې قانون نه تطبیقېږي. د قانون تطبیق موارد نشته دي، صرف په خولې باندې چیغې دي مګر تطبیقېږي نه. همدغه لکه یو اورېدونکی چې زابل نه ویل، واقعا زه په دې سره موافق یم چې همدغه دولت چې د قانون تطبیق چیغې وهي همدغه دولت قانون نقضوي. موږ نشو کولای، یو عادي سړی نشو کولای چې یو عام وګړی نشي کولای، یا هغه څوک چې په دولت کې نه وي هغه نشي کولای چې قانون مات کړي. یا د قانون دغسې کېدای شي ماتې کړي، مګر په هغه اندازه په هغه مقدار باندې لکه چې یو دولتي چارواکی ماتې
او واتمن بېرته جزا ویني.
هغه دا ډېره مهمه خبره ده، زه درنه صاحب ته ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړو. واقعا هغه څوک چې قانون ماتوي هغې ته ډېره معمولي جزا ورکول کېږي. زه په دغه عرصه کې تقریبا اته نهه کاله تجربه لرم په جزایي مسایلو کې، په سلګونو قضیې ما کار کړی دی. هغه غریب سړی چې د قانون د یو معمولي مادې نه سرغړونه کړي هغې ته پنځه کاله او درې کاله او لس کاله حبس متوجه دی. خو هغه څوک چې په لسګونو د قانون مادونه پخاړي، د په لسګونو واره د قانون سرحد نه وړي، قانون ماتي، د یو جرم مرتکب کېږي. مګر
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی عبدالصمد سیرت چې زموږ سره په خپرونه کې وي د اوریدونکو زموږ